مننه مصطفی صدیقی. قدر منوریدونکو د سهار ته بجې شوې دي د خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ پړه مهم او رسري پټونه اوریدل شي. د غراس ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. خو په سر کې استاسې پام راړم د دې سات د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ته. د نورستان والی وی له تیر څلور ورځو راهیسې دغلته په برګې مټال ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې جګړه اوس دغلته درېدلې ده. د افغانستان د مالی وزارت وایي ټاکل شوی چې د حیرتان بندر څخه د مزار شریف پورې د اورګاډي پټلۍ کار تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې بشپړ شي. او پاکستانی مقامات ویلي په سواد دره کې او قومي جرګې د مشکوکو طالبانو پورې اړوند یو شمېر کورنۍ د روانې مئی میاشت په یوویشتمه نېټه له سیمې وستې دي. پاموکړی د خبرونو تفصیل ته. د نورستان والی وی له تیر څلور ورځو راهیسې دغلته په برګې مټال ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. جمال الدین بدر ازادي راډیو ته ویل چې په جګړه کې د سیمې خلک هم له امنیتي ځواکونو سره اوګه پوګه د وسلوالو مخالفانو پر ضد چې د هغه په وینا پاکستانی طالبان هم پکې دي جګړه کوي. د یادونه ورده چې تیر کال هم په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه شوه چې په نتیجه کې دغه ولسوالۍ سقوط هم کړو. خو پای نه حل کېدو. کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس په برګې مټال ولسوالۍ باندې د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله ځپل شوې او د هغوی ومړي هم د جګړې په میدان کې پاتې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشري ازادي راډیو ته ویل چې د برګې مټال په جګړه کې یو پولیس هم وچل شوی او سیمې ته کومکي ځواکونه رسیدلي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی دی. د جمهوری ریاست ویان وحید عمر پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د افغانستان جمهوری ریاست هڅه کوي چې دغه جرګه په ملي توګه جوړه شي. په پام کې ده چې د سولې ملي مشورتي جرګه د غبرګولي په 12 نیټه په کابل کې د خلکو شاوخوا 1400 استادو په ګډون جوړه شي. په دې جرګې کې به د دولت د مخالفانو سره د مذاکراتو پر لارو چارو خبرې وشي. خو بل لور ته د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان دولت سیاسي اپوزیشن وایي چې دا جرګه ملي بڼه لری او د دولت پلویانو څخه تشکیل شوی ده. د بهرانه چارو د پخوانی وزیر ډاکټر عبدالله په مشرۍ د حکومت اپوزیشن تیر ورځ ویل چې دوی ته په ملي مشورتي جرګه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړ شوې او دوی به هم په دې جرګه کې برخه وانخلي. د هرات ولایت چارواکي وایي دغلته د دولت یو وسلوال مخالف په اعدام محکوم کړی دی. د هرات د امنیت قومندانۍ لخوا په خبر شوي اعلامیه کې راغلي دي چې دغه کس محمد عیسی نومیږي او په انجیل ولسوالۍ کې نیول شوی او د تروریستي فعالیتونو او وژنو په جرم د ښاري محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی دی. د پامیر هوایي شرکت د الوتکې له غورځېدو څخه 8 ورځې وروسته چارواکو وکړای شول چې د 1400 تنو قربانیانو د غوښو ټوټې پیدا کړي او 15 تنه قربانیان وپیژني. د ملي اردو د روغتیایي چارو رئیس احمد ضیا افتلی ازادي راډیو ته ویل چې د پاتې قربانیانو د جسدونو د موندلو لپاره هم کار روان دی. په همدې حال کې افغان چارواکو ویلي چې د الوتکې د غورځېدو په دې پیښه کې 15 بهرني اتباع هم مړه شوي دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي ټاکل شوی چې د حیرتان بندر څخه تر مزار شریف پورې د اورګاډي پټلۍ کار تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې پای ته ورسیږي او ګټې اخیستنې ته چمتو شي. د مالی وزیر د آسیایي پراختیایي بانک له رئیس سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې پرون خبریالانو ته وویل چې دغه پټلۍ د آسیا د پراختیایي بانک لخوا په 1.5 میلیون ډالر جوړیږي. د آسیا د پراختیایي بانک رئیس وویل د دغه پټلۍ جوړېدل به د افغانستان په اقتصاد کې ښه پرمختګ وي او همدارنګه نوموړي وویل چې په افغانستان کې د اورګاډي د حلقوي پټلۍ په جوړېدو کې هم آسیایی پراختی بانک مهم رول ولري. او سم پام کړی د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. پاکستانی مقامات ویلي په سواد دره کې یو قومي جرګې د مشکوکو طالبانو پورې اړوند یو شمېر کورنۍ د روانې مئی میاشت په 1 نیټه له سیمې وستې دي. د سیمې مشرانو وسلوالو ته د مئی تر 1 وخت ورکړیو چې یا خپل ځانونه دوی ته وسپري او یا کورونه د کورنۍ غړي چې شمېر 125 تنو ته رسیږي له کورونو باسي. دغه کورنۍ اوس له سیمې لرې د افغان کډوالو په یو پخواني کم کې ځای پر ځای شوې دي. چارواکي وایي پر سواد د پاکستان د پوځ د حملې یو کال وروسته اوس هم دغلته وسلوال د ملکي خلکو په منځ کې پټ دي. بلور ته د پاکستان د طالبانو د غورزنګ مشر حکیم الله مسعود او د هغه پلویانو له شمالي وزیرستان څخه په وتلو پیل کړی دی. د جرمني خبري آژانس وایي حکیم الله مسعود دا پریکړه د سیمې د وسلوالو له یو بل مشر حافظ ګل بهادر سره له خبرو وروسته کړې ده. حافظ ګل بهادر د پاکستان له پوځ سره په سیمه کې د سولې تړون لاسلیک کړی دی. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویلی لویدیز باید پر ایران خپل فشار نور هم پسې زیات کړي، ځکه چې د هغه په وینا ټولې نښې نښانې څرګندوي چې تهران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی. د کیمرون له دې خبرو د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ایران لخوا د برازیل او ترکیې په منځ ګډتوب د اټومي موادو د تبادلې موافقه یو شفاف چال وبلو، څو د خپل لانجمن اټومي پروګرام له امله د ملګرو ملتونو نورو بندیزونو ځان وساتي. ایران په دې وروستیو کې موافقه وکړه چې خپل یورانیم به په لوړه سطحه د غني کېدو لپاره ترکیې ته استوي، څو په بدل کې د خپل تحقیقاتي اټومي ریاکټر لپاره د سونګ مواد ترلاسه کړي. د دغه موافقې یو ورځ وروسته متحده ایالاتو پر ایران باندې د څلورم ځل بندیزونو د پریکړه لیک مسوده خپره کړه. راپورونه وایي په امریکا کې د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي په اړه د جوړ شوي وروستي کانفرنس او وروستۍ مسوده کې ویل شوي چې د اټومي وسلو څخه د پاک منځني ختیځ لپاره باید د دغې سیمې هیوادونه په خپلو کې غونډه وکړي. ډیپلوماټانو ویلي د دغه پیشنهاد پر اساس به تمه ده چې اسرائیل او ایران هم په 2012 کال کې په پیلیدونکو خبرو کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې په دې مسوده کې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون څخه د ایران د سرغړونو ذکر نه دی شوی، او هغه په دې خاطر چې تهران ګواښ کړی و چې که د دې هیواد نوم یاد شي نو وروستۍ مسوده به ویټو کړي. شمالي کوریا وایي له جنوبي کوریا سره به خپل ټول تماسونه او اړیکې قطع کړي. د دغه هیواد دولتي خبري آژانس ویلي پینګ یانګ دا ګام د دې لپاره اخلي څو جنوبي کوریا ته د هغه ادعا په خاطر سزا ورکړي چې ویلي شمالي کوریا دوه میاشتې مخکې د دوی جنگي بیړۍ ډوبه کړې ده. شمالي کوریا همدارز ویلي چې د دواړو هیوادونو په پوله له ګډ صنعتي پارک څخه به د جنوبي کوریا ټول کارکوونکي وباسي. له دې نه مخکې جنوبي کوریا د شمالي کوریا پر ضد په مطبوعاتو کې پروپاګند پیل کړ او دغه هیواد د جنگي بیړۍ د ډوبېدو پیښې د دواړو کوریاګانو ترمنځ تشنج پراخ کړی دی. یو نړیوال هیئت ویلي د شمالي کوریا د اوبتل څخه ویشتل شوي میزایل د جنوبي کوریا دغه بیړۍ ډوبه کړې، چې په نتیجه کې یې شپږ څلوېښت سمندري سرتیري وژل شوي دي، خو پینګ یانګ بیا دا خبره رد کړې ده. وخت 8:08 دي. په داسې حال کې چې د نورستان والی وایي چې له تیرو څلور ورځو راهیسې دغلته په برګې مټال ولسوالۍ کې د دولت د وسوالو مخالفانو سره جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیره شپه دا جګړه درېدلې ده او مخالفان ځبل شوي دي. په همدې اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه هم لرو. بل لور ته په بادغیس او غور ولایت کې د ناامنیو د تازه پیښو راپور هم درته در اورو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تیر ورځ ناوخته د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کړې ده. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان د روغتیا وزارت او نورو ادارو په افغانستان کې د میندو ماشومانو او نورو کسانو د مړینې په اړه یو سروې پیل کړی ده. د ایران د روان سیاسي بحران په اړه درته یو مفصل رپورټ لرو، او ازادي اوریدونکو 19 پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلای شئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د نورستان چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې دغلته په برګ مټال ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغه پیښې د جزئیاتو لپاره پام وکړئ. د روح انوري رپورټ ده.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د برګ مټال په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف دولتي ځواکونو او قومي لخر په ګډه جګړه پیل کړې ده.
خوشبختانه زمونږ د ځواکونو مورال ډېر ټیک دی، لکه دغه چې قوم دوی څنګه باندې راځي، دوی څنګه میړه سره پخواون دفاع کوي، حتی د برګمرکلي خلکو او پورته د قومونو لخوانه قومي لښکر جوړ شوی دی، پولیس سره اوږه په اوږه د میدان جنګي مخالفین خلاف باندې کسان د مخالفینو مړه شوي دي، دوه پولیس زمونږ شهیدان دي، یو جوبل دی زمونږ خو مخالفینو هجوم سخت دی، پاکستان هم دوی خو د مخالفینو اورګلی دي، مولوي فضل الله دی، سواد طالبانو مشر دی، جنګ یې خپله شریک دی.
د نورستان والی وای چې سیمې ته د نوو ځواکونو او مرستو د رسولو لپاره د کورنیو چارو وزارت او نړیوالو ځواکونو سره خبرې کړې او چې هر څومره زر کېدای شي باید برګمټال ته کومک ورسول شي.
شخص محترم وزیر صاحب امور داخلي سره ما خبره کړې چې نور برګمټال خلک ډېر مستحق دي، فرسان رئیسی کومک مستحق دي، خو کومک وخت هم رسېږي د قومونو د چې د ولسوالۍ نه دفاع کوي، باید مرسته وکړي، نور مرسته ونه کړي، دا خو د دې وطن خاوره نه دی، ولې
د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې دوی تیر کال هم د برګمټال ولسوالۍ طالبانو څخه وساتله، د خلکو کورونه د طالبانو لخوا وران شول او ولسي وګړي ووژل شو، خو دولتي چارواکو ورسره هیڅ راز مرسته ونه کړه او اوس هم د سیمې ځوانان د طالبانو پر خلاف جنګیږي.
هیڅ توجه هلته نشته، اوس هغه نه د طالبان ګروپ د پاکستان نه راوړي، را ډېر زیات خلک راغلي طالبان، پروسا هیڅ شی ونه شي، څه کومه زمونږ کلي خلک ټول ګېزی شو، لاړ ټول فصل تفات دغه شو، تلفات وشو، کلي وشو، فصل دمنځه لاړ، او کلي خلک کلي نه وتي دي، در به در دي، بېځایه هر ځای کښې اړولی دی، او دواړو خوا جنګ په شدت سره روان دی. حکومت توجه وکړي، پوښتنه وکړي چې شی نه لرو، مهمان نه لرو.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دولتي چارواکو لخوا د شوي دعوې پاړه خبری رسانیو ته څه نه دی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په برګمټال کې افغاني طالبانو جګړه پیل کړې او په جګړه کې یې څلور تنه دولتي سرتیري وژلي او یو طالب هم وژل شوی دی.
د روح الله انوري په رپورټ کې موردل چې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د دولت د وسلواله مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. خو بل لور ته په تیر خبرونه کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان زمري بشری ویل چې جګړه اوس درېدلې ده او کومکي ځواکونه هم سیمې ته رسېدلي دي. د برګمټال د وضعیت په اړه مو له ښاغلي بشری سره خبرې وکړې.
د برګمټال د ولسوالۍ په هکله باید ووایو چې له پرون سهار راهیسې بیا تر برای شپې پورې په دې ولسوالۍ باندې حمله وه او په دې ولسوالۍ کې جنګ روان وه. ولې برای شپه په درې بجو باندې جنګ درېدلی دی، اوس هلته جنګ نشته، او په دغه درنې جګړې کې دښمن ته ډېر زیات درانه تلفات ور اوښتي. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې له پولیسو موږ ته را رسېدلي دي، ویل کېږي چې یوازې اووه تنه جسدونه دوی په محل کې پاتې دي. په خواشینۍ سره زموږ یو پیاوړی پولیس هم په دې جګړه کې شهید شوی دی. اوس په ولسوالۍ کې وضعیت آرامه دی او جګړه نشته.
بشری صاحب، د نورستان والی جمال الدین بدر پرون زمون خبریال ته ویل چې هغه د کورنیو چارو د وزارت نه غوښتنه کړې او تاسو ورسره ژمنه کړې ده چې هلته به کومکي ځواکونه استوي. دغه دا خبره هم و چې د طالبانو د پاکستانی طالبانو یو مشر ملا فضل الله له خپلو وسلوالو سره برګمټال ته وخته دی، په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
بېله شک پلان خو جوړ شوی دی، نه تنها دا چې پلان جوړ شوی دی بلکې عملا اقدام هم پرې شوی دی. همدا اوس د نړۍ په بیس کې چې یو بیس دی، د ائتلافي ځواکونو مهمات او نور ضروریات انتقال شوي دي، یوازې دومره پاتې دي چې برګمټال ولسوالۍ ته انتقال شي تر څو هغه قوتونه چې هلته موجود دي هغوی ته نور تقویتي قوت ور واستول شي. د دې تر څنګ د دې په هکله چې څوک راغلي دي دې جنګ ته، یا کوم قومندان راغلی دښمنانو، دا فرق نه کوي. د افغانستان ملي پولیس او ولس به له خپلو سیمو نه په ډېر شجاعت او پیاوړتیا دفاع کوي، او دا یې په عمل کې هم ښوولې ده، او دا وارې هم په برګمټال کې وښوله چې دغسې درنې حملې ته یې ډېر قوي ځواب ورکوي، او وکسه د دښمن یوازې جسدونه پاتې دي. دا نو په دې معنی دی چې دوی ته ډېر زیات تلفات ور اوښتي دي، شاید یو تعداد جسدونه او زخمیان هم انتقال کړي وو. سی
برګمټال تیر کال هم یو ځل سقوط کړی و. آیا دا ځل خو به مخالفان دومره ځپل شوي او حمله په شاته مول شوي چې بیا خو د سقوط خطر نشته؟
هیله مند یو چې داسې نه واوسي، یا تر اوسه خو داسې کوم تهدید نشته. اولی کوشش به وکړو چې دغسې یو حادثه منځته رانشي. برګمټال یوه سرحدي نقطه ده او ډېره پیچیده نقطه ده چې هلته وختن فوختن دشمن د سرحد له اخوا حمله کوي او په هغه ولسوالۍ کې مشکلات ایجادوي. ولې د کورنیو چارو وزارت تر کوم حده پورې چې مش پورې دا موضوع اړه لري، لازم اقدامات مو په تیر وختونو کې هم پورته کړي دي او دا ځل به هم کوشش وکړو تر څو هغه پیاوړي ځواکونه چې په سیمه کې او د ولس نږدې حمایت لري دوی ته لازم او ضروري اقدامات ورورسول سي او وکولی سي د ولسوالۍ نه خوشد وکړه دفاع وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین زمری بشری او چې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د روسي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
آزادی رادیو د بیطرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په غور او بادغیس ولایتونو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. په عین حال کې بیا سیمه ییز خلک په ګڼ مېشتو سیمو کې له بمباریو ناراضه دي. شرفالدین سانکزی پرې رپورټ لري.
غرب زون کې د ساحې پولیسو قمندانې ویان د غور په سوند او شارک ولسوالیو کې د طالبانو لوري د وسلوالو برید او رواني جګړې خبر تایید کړ. زیاتې کړه دولتي عسکر سیمې ته رسیدلي دي، زیان چاته نه دوخته. خو د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په ګډون د سه شنبه په بیګا د طالبانو په پټنځي د برید حال ورکړ. تېر شپه بالامرغاب ولسوالۍ کې ائتلافي ځواکونو د طالبانو په یو پټنځي برید وکړ. تر 15 زیات وسلوالو مړه شوي دي. نورې غره ته پورته شوي عملیات جریان پسې لري. خو په غور ولایت کې د طالبانو یوه سیمه ایزه مشر د پساوند ولسوالۍ په پراخه سیمه د خپل کنټرول او ګڼه دولتي عسکرو د وژنې وویل. همدارس شهرک ولسوالۍ کې هم د خپل بری ادعا لرله. بل پلو د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ څخه سیمه ایزه خلکو د جګړې له وجې شکایت لري. د نورو ترڅنګ میرامزه په نوم یوه سړي د ګڼه کورونو دورانښت او ملکي خلکو د زیان حال ورکړ. د پولیسو د قمندانۍ ویاند بادغیس ولایت کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې خبر بې اساسه وباله. همدارزی ویل دولتي عسکرو ته هم زیان نه داوخته.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 باندې اوریدلای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارسیل ویلیم برنس کابل ته سفر کړی او سه شنبه نه وخت د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین محمد ظاهر فقیری ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د دوړ هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکو همکاریو خې حکومتداري او د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه خبرې وشوې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویلیام برن سفر واشنگتن ته د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ د افغان پلاوی د سفر په تعقیب تر سره کیږي. ویلیام برنز د سه‌شنبه په ورځ ناوخته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول سره وکتل. له دې کتنې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد ظاهر فقیری ازادي رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې دواړو چارواکو په هغو مسایلو یو ځل بیا خبرې وکړې چې په واشنگتن کې افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ مطرح
دغه سفر مهم هدف د هغه تعهدات چې هغه موضوعات چې د افغانستان جلال ما ولسمشر په امریکا کې د متحده ایالاتو ولسمشر کړی وو، د هغه مسایلو د تعقیب مسله وو چې د استراتیژیک همکاري او پیاوړتیا، د همداراز د شو حکومتداري تقویت، د سیمه ییزو همکاري او پیاوړتیا د مسایلو چې په دغه مذاکره کې مطرح شو او د تروریزم په اړه جدي مبارزې ته تاکید وشو.
فقیری وویل چې په دې کتنه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له افغانستان سره د خپل هیواد په اوږدمهاله مرستو یو ځل بیا ټینګار وکړ. د نوموړي په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم په دې کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او دغه هیواد په بیا رغونه کې د امریکا د مرستو مننه وکړه. امریکا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او د افغانستان په بیا رغونه کې د مشرۍ رول لوبوي، که څه هم په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ اړیکې پر یو بل د ځینو انتقادونو له امله خړپړ شوي وو. خو ځینې کارپوهان وایي چې امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزي وروستي سفر د دغو اړیکو په بیا رغولو کې مرسته وکړه. د امریکا متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4,000 عسکر لري چې چارواکي وایي د جګړې سختې ورځې په مخ کې لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ azadiradio.com. دا چې د نړۍ معتبر ورسپانو د افغانستان پر حالاتو څه ډول تبصری کړي جزئیات له چناقه علي کوزي خبرو.
په امریکا کې خبرېدونکو ورسپانې مکلاچی په ورستۍ غن کې د هلمند په مارجی کې د ائتلافي ځواکونو دورو پر مختک پاړې او مقاله لیکلي او د پیل په کرخو کې لیکي. د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ستنلی مکرستل په مارجی کې د امریکا د سمندري ځواک له قومندان څخه وپوښتل د طالب وسلوالو د لرې کولو او شړلو لپاره څومره وخت اړتیا لري. قومندان په ځواب کې ورته وویل موږ باید حوصله ولرو. ورسپانه لیکي جنرال مکرستل د سمندري ځواک دې قومندان ته وویل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ممکن تر ابده دوام ونه کړي او د طالبانو د لرې کولو لپاره زیات وخت نشته. مکلاچی ورسپانه لیکي د مارجی عملیات په طالبانو باندې د یوې سختې او قوي ضربې په مقصد پیل شوي او جنرال مکرستل هیله من و چې دا عملیات به مارجی ته ثبات او امنیت راولي او د جګړې لوری به د ائتلافي ځواکونو په ګټه بدل شي. خو جنرال مکرستل تیره اونۍ له مارجی او نادلی څخه له کتنې وروسته خپل وطن ته دا تریخ حقیقت یووړ چې د جمهور رئیس باراک اوباما پلان چې د 2010 کال د جولای میاشت کې به له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي د جګړې له واقعیتونو سره په ټکر کې دی. د ورسپانې په باور په مارجی او نادلی کې کافي شمیر افغان او امریکایي عسکر نشته چې له جګړې څخه د ځورېدلو او کړېدلو ځایي خلکو ملاتړ او باور راجلب کړي. طالبان په سیمه کې د هغو کسانو سرونه پرې کوي چې د حکومت ملاتړ وکړي. د یو ښه حکومتي سیستم د جوړولو په مقصد سیمه ییزې دولتي ادارې او امنیتي ځواکونه هم نه دي فعاله شوي. ورسپانه لیکي جنرال مکرسل د افغانستان په جنوب کې افغان او د بهرنیو ځواکونو د قمندانانو یوې ډلې ته وویل تاسو ممکن احساس نه کړئ خو له بهر څخه د مارجی دا جګړه د یو ناسور یا سرطان په څیر ښکاري. مکلاچی لیکي جنرال مکرسل په واشنگتن او اروپا کې د ملکی مشرانو تر سخت فشار لاندې دی او باید په مارجی کې پرمختګ وښیي. دا مشران هم په دې باور دي چې په مارجی کې پرمختګ ورو دی. د ورسپانې په عقیده د دې عملیاتو یو هدف دا و چې خلکو ته به ډاډ ورکوي چې په اداري فساد کې د ښکېلو پولیسو او حکومتي چارواکو له شره به اخلاصوي او داسې حالت به رامنځته کوي چې خلک د طالبانو ملاتړ ته اړ نه شي. ورسپانې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي مارک سیډول خبره هم راخیستی چې وایي زموږ په مخ کې اوږد مزل دی، موږ باید پوره حوصله ولرو. مکلاچی ورسپانه وړاندې لیکي جنرال مکرستل په یوې بلې غونډې کې ویلي زه فکر کوم موږ سم پر مخ روان یو خو د امنیت د ټینګښت کارونه ورو پر مخ ځي. زه په دې فکر یم که چیرې په سیمه کې زیات قوتونه ځای په ځای کړو نو په سم ډول به کنټرول کړی شو. په لندن کې خبرېدونکي ورسپانې فاینانشل ټایمز په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د نشه‌یي موادو د تولید په اړه د روسیې اندېښنو ته اشاره کړې او لیکي مسکو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونو ته خبرداری ورکړه چې په دې هیواد کې د هیروینو د تولید په بندولو کې پاتې راغلي او له افغانستان څخه د نشه‌یي موادو قاچاق د روسیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. روسیا وای له 2001 میلادی کال راهیسی یعنی لکومی ورځ چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم رنګ کړی، په دې هیواد کې د هیروینو تولید لس برابره زیات شوی دی. فاینانشل ټایمز لیکي د امریکا او روسیې مشران تیر کال سلا شوي ول چې په ګډه به د نشه یي موادو د نړیوال قاچاق مخه نیسي. ورځپاڼه زیاتوي روسیا د سیمې په اړه معلومات لري او غواړي له امریکا سره مرسته وکړي چې په افغانستان او مرکزی آسیا کې د نشه یي موادو تولید او قاچاق وړونکي له منځه یوسي. د ورځپاڼې په باور امریکا او روسیا په افغانستان کې د نشه یي موادو د له منځه وړلو په اړه مختلف نظرونه لري. امریکا د روسیې هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د بزګرانو کرل شوي کوکنار دې له منځه یوسي. امریکا وایي په دې کار سره بزګرانو ته زیان رسیږي او هغوی ممکن د وسلوالو ملاتړ ته اړ شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د مرکزی احصایې ادارې په ګډه سره د میندو، ماشومانو او نورو خلکو د مړینې د اندازې د معلومولو لپاره یو سروې پیل کړه. دا سروې د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې او یونیسف په مرسته پیل شوه. د روغتیا وزارت وایي روانه سروې به د روان کال تر پایه پورې بشپړه او روغتیایي پروګرامونه به ورته تنظیم شي. په دې سروې کې د مرکزی احصایې اداره دنده لري چې سیمې په نښه کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په افغانستان کې د میندو، ماشومانو او په مجموع کې د ټولو خلکو د مړینې د سببونو موندل د نوې سروې عمده هدف جوړوي چې د عامې روغتیا وزارت او مرکزی احصایې په ګډه سره پیل کړی ده. د افغانستان د روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیل او د مرکزی احصایې رئیس عبدالرحمن غفوري د سه‌شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې د نوې سروې پیل اعلان کړ. ډاکټر سوریا دلیل د سروې په حق لوې وایي:
ای سروې در تمام ولایت کشور برانداخته میشه؟
دا سروې د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیلېږي. سلیج بیر سره کورنۍ د شمیرې په راټولولو کې شامل دي. دا سروې د 350 تنو په ذریعه په دقیقه توګه ترسره کیږي او نتایج به د روان لمریز کال تر پایه پورې اعلان او تدابیر به ورته ونیول شي.
سوریا دلیل وویل چې اوس مهال د سروې عملی کار د کاپیسا، بغلان، ننګرهار، سرپل، هرات، کندوز، تخار، جوزجان، بادغیس او د دایکندي په ولایتونو کې پیل شوی دی. مسؤلین وویل چې د سروې لپاره ټول هیواد په درې مرکزی، شمالي او جنوبي زونونو ویشل شوی او لګښت یې د امریکا د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې یونیسف او یو شمیر نورو مرستندویو ادارو کابو څلور میلیونه ډالر منلي دي. د مرکزی احصایې رئیس ښاغلی غفوري وویل چې په ناامنو سیمو کې د دې سروې سرته رسول ساده خبره نه ده، خو دا ستونزه د عامه پوهاوي او د خلکو د مرستو له لارې کمېدلی شي. د سروې د کار په حق وویل:
کورنۍ داسې تقریبا یو علمي روش لري. کورنۍ انتخابیږي چې په دې کې اووه سوه او یو پنځوس کلستر موږ ورته وایو. دا معین شوی ده دې کورنۍ ته لاړ شه او هغه کورنۍ ته لاړ شه، داسې نه ده. یو علمي طریقه لري چې دوی تصادفي خانوار چې موږ ورته وایو او په همغه اساس ځي. په هر کلستر کې څو کورنۍ شامل دي چې هر کلستر یو مجموعه ده د ډیر کورنیو. هر مجموعه یو خاص صحیح شمار دی چې هلته سی سرویر او خپل سروی انجام کی.
د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې په هر ساعت کې 15 هغه ماشومان چې یو کلن لا نوي او 22 کابو 15 کلن ماشومان مړ کیږي. همدارنګ په هر نیم ساعت کې یو امیدوار مور د زیږون پر مهال ساور کوي چې په دې برخه کې دا شمیره د نړۍ له ټولو هیوادونو څخه زیاته ده. ډاکټر سوریا دلیل وویل چې له پیل شوې سروې به یو ښه نتیجه ترلاسه او د ستونزې کمېدو ته به تدابیر ونیول شي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د سپورت د ځانګړي خبرونه د دوشنبه پر ورځ د مسپخین په 2:30 بجو د سه شنبه پر ورځ ل غرمې نمخ کې په 2:30 بجو اوریدل شي. د ننګرهار د خزو چارو ریاست وایي دغلته 1500 کې خزې په نشې موادو روغ دي. د غریاست د عامې روغتیا له مسؤلانو غوښتي چې په مخدرو موادو دروغ د ښځو د درملنې لپاره ګامونه واخلي. نور له جلال آباد نه د داود وفا په ریپورټ کې اورو.
ننګرهار د خزو چارو رئیسی انیسی عمرانی وویل اصلا خزې تر ټولو ښه کولای شي چې د کورنۍ غړي د مخدره موادو له کارونې وژغوري. نوموړی وویل
د نورو ښځو غوږونو ته ورسو چې تر څو خپلو سړو ته دغه اواز ور ورسوي او د مخدره څخه جلې وګیري. په دې غونډه کې د ولسوالۍ د شوراګانو هم ښځې راغوښتل شوي، د ښار ښځې او دا ټولې ښځې په دې کې موجود دي. دا به ډېره ماسره ته ځکه چې په اول قدم کې دا پروګرام دا آګاهي موږ ښځو ته ورکړه، د ښځو د طریقې کولای شو چې موږ خپلو سړو ته ورکړو، خپلو ورونو ته ورکړو، خپلو بچیانو ته ورکړو. نو کولای شي د دې د طریقې دا پروګرام ډېر د ښځو اثر ډېرې نسبت نه راځي.
د ښځو چارو رئیس دغه راز د ننګرهار له روغتیا ریاست نه وغوښتل چې په مخدره موادو د ککړو ښځو د معالجې لپاره دي یو ځانګړی واټ پرانیزي. د ننګرهار د سیاتیامې مشر ډاکټر اجمل پردیس وویل دوی یو میاشت مخکې لا د ودان موسسې په کومک دغسې یو واټ پرانیستی او ښځینه د معالجې لپاره هر وخت ورتلی شي. د ننګرهار د علایي لیسې یوې ښوونکې امینی عالمیار وویل بیا هم په کورنیو کې ښځینه د توصیې او لارښوونو په مټ د کورنۍ غړي له مخدره موادو ژغورلی شي.
خزه کولای شي خپل نارینه په سمه لار باندې په نصیحت ډول باندې کنه غوی ته نصیحت وکړي او دغه مخدره مواد د سکولو نه فیصله منی کی چوي نس کی ځکه چې دغه نارینه چې د کور د خپل اولادونو چې د سرپرست دي، یعنی دوی کولای شي کله چې دا نارینه په مخدره مواد باندې اخته وي د کور مشر یا رئیس یا پلار د مخدره مواد باندې اخته وي نو خامخا د اولادونو د غوی نه چې کی تقلید کوي. نو د دې لپاره چې دغه اولادونه هم دغه پلان لار ونیني سي اول باید دغه خزینه خپل نارینه یا خپل خاون د مخدره موادو څخه منی کی د څکولو څخه منی کی ترڅو چې اولادونه دغه څخه تقلید ونه کړي.
د ننګرهار ولایت خزینه وغوښتنه کوله چې د مخدره موادو د کنټرول دولتي او غیر دولتي ادارې دی وهسیږي او د خزینه او د لارښوونې او آگاهۍ لپاره دي د عامه تبلیغات او ځانګړي پروګرامونه په کار واچوي چې د مخدره موادو کنټرول یقیني شي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری د سهار 8:30 بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نورستان په برګې مټال ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو حمله ځپل شوې ده او اوس دغلته کومکي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی دی خو د حکومت سیاسي اپوزیسن وایي چې دا جرګه ملي بڼه نه لري. د مالی وزارت وایي ټاکل شوی چې د حیرتان بندر څخه تر مزار شریف پورې د اورګاډي پټلۍ کار تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې پای ته ورسیږي او ګټې اخیستنې ته چمتو شي. پاکستانی مقامات ویلی په سواد در کې قومي جرګې د مشکوکو طالبانو پورې اړوند یو شمیر کورنۍ د روانې مئی میاشتې په یو شتمنېټه لسیمې په زور وېستې دي. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویلی لویدیز باید پر ایران خپل فشار نور هم پسې زیات کړي ځکه چې د هغه په وینا ټولې نخنې خانې څرګندوي چې تهران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی. راپور نو وايي په امریکا کې د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي په اړه د جوړ شوي روسي کانفرنس وروسته مسوده کې ویل شوی چې د اټومي وسلو څخه د پاک منځني ختیځ لپاره باید د دغې سیمې هیوادونه په خپلو کې کینی. شمالي کوریا وايي له جنوبي کوریا سره به خپل ټول تماسونه او اړیکې قطع کړي. د پاو سرتیری او پولیس د جمیکا په مرکز کینګستن کې د کریستوفر ډوډس کوک چې ویل کېږي د نشه یي موادو کاروباري دی له پلویانو سره په سختو جګړو بوخت دي. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ چې په زړه پورې مطالب او مهم خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه یعنی www.azadiradio.com کې هم ووینئ او همې ولولئ. د ایران مخالف سیاسي مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی د تیر کال جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړۍ کلیز په مناسبت د عمومي سولېزې مظاهرې غږ کړی دی. د تیر کال په انتخاباتو کې محمود احمد نژاد یو ځل بیا د قدرت په ګدۍ کېناست خو رژیم د مخالفانو د نیولو ټکولو د کوردي مخالفانو په ادامولو تورن شو. د بشري حقونو فعالان اندېښمن دي چې د ایران رژیم ممکن د مارشل لا په څیر یو سترو مظاهرو مخه ونیسي. فعالان دا ویره هم لري چې د ایران اسلامي رژیم ممکن خپل سیاسي مخالفان چې دي او اعدام ته برابر شوي اعدام کړي. ازادي راډیو په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې له جناخه علي کوزي څخه تفصیل اورو.
داسې راپورونه خپاره شوي چې د ایران رژیم په زندانونو کې سیاسي بندیان لوڅوي او د شپې لخوا یې بهر په سړې هوا کې دروي. اسلامي رژیم کوردي سیمو ته برېښنا بنده کړې، ادامېدونکو کردانو د ملاتړ لپاره لارو کوڅو ته راونه وځي. د د بشری حقوقو فعالان وای دوی ته د اسلامي رژیم د استخباراتو مامورین په ټلیفونونو کې ګواښونه کوي او تر کلک څار لاندې دي. د تیر کال جون میاشت کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د لویدیز ډوله انتخاباتي مبارزو او ژوندیو تلویزیوني مناظرو او مباحثو په مهال د ډیموکراتیکو بدلونونو ژمنې شوې وې، خو د ایران اسلامي رژیم په ډېرې بېرحمۍ سره د خلکو په ستوني پښې کوي او د سیاسي مخالفانو غږونه غلي کوي. د بشری حقوقو فعالان او څېړونکي وای اسلامي رژیم د مخالف زرغون غورزنګ د ټکولو او د جمهوري ریاست د لومړۍ کلیزې په درشل کې د سترو مظاهرو د مخنیوي لپاره پراخې هلې ځلې پیل کړې دي. ایرانی چارواکي زیار باسي چې د تیر کال د عاشورا د ورځې په څیر شخړې رامنځته نه شي. د تیر کال په عاشورا کې د حکومتي ځواکونو او مخالفانو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي ول او اسلامي رژیم له یو ستر بحران سره مخامخ شوی و. په ایران کې د بشري حقوقو د نړیوالې کمیټې مشر ښاغلی هادی قایمی وای د ایران د سپاه انقلاب قمندانانو خبرداری ورکړی چې د رژیم په ضد حتی سوله ییزې مظاهرې به هم د رژیم په ضد د جګړې مفهوم ولري. ایرانی چارواکو په روانې میاشت کې د تهران په ایوان زندان کې 15 تنه فعالان چې څلور کردان ول اعدام کړل. په دې کسانو د مخرب یا ترورستانو تور لګول شوی دی. د دې کسانو په اعدام سره له خلکو سره اندېښنې زیاتې شوې چې اسلامي رژیم ممکن نور سیاسي مخالفان چې دا مهال بندیان دي او په اعدام محکوم شوي هم اعدام کړي. په دې بندیانو کې یو جعفر کاظمی دی چې د مجاهدین خلق منل شوې سیاسي ډلې د سرپرست مشر په نامه د 13 سپتمبر میاشت کې نیول شوی. د کاظمی کورنۍ وای اسلامي رژیم له شکنجو او وهلو ټکولو سره سره زیار وایست چې په کاظمی باندې هغه جعلي اسناد لاسلیک کړي چې ګوند د عاشورا د ورځې په شړو کې لاس درلود. کله چې د اسناد لاسلیک نه کړل نو رژیم د اعدام په سزا محکوم کړ. په ایران کې د بشري حقوقو د نړیوال کمیټې مشر ښاغلی هادی قایمی وای اسلامي رژیم ممکن د جون د میاشتې د انتخاباتو د کلیزې په درشل کې زیات شمېر مخالفان پرته له دې چې عواقبو ته یې پام وکړي اعدام کړي. دی وای
د ایران په زندانونو کې زیات شمېر سیاسي بندیان موجود دي، په خاص ډول کردان چې په تروریزم تورن دي. کچېرې حکومت د تروریزم ضد مبارزې تر نامه لاندې نور کسان هم اعدام کړي او یا هغه کسان اعدام کړي چې د تېر کال له انتخاباتو وروسته نیول شوي، په خاص ډول د عاشورا د ورځې په شخړو کې نیول شوي کسان، نو په هغه صورت کې به عام خلک وبیروي. خو که د تېرې اونۍ اعدامونو ته پام وکړو نو د بندیانو اعدامول به د خلکو احساسات راوپاروي.
د ایران اسلامي رژیم د خلکو د بیرونې او تهدید لپاره له نورو لارو هم کار اخلي. دوی د خلکو د شخصي ټلیفونونو مکالمې اوري، پیغامونه او برېښنالیکونه هم څاري. ځینې سیاسي فعالان د رژیم له بیرې حتی د لویدیځو خبریالانو ایمیلونو ته هم ځواب نشي ویلی. ځینې فعالان وایي چې د اسلامي رژیم امنیتي مامورینو ورته د ټلیفون له لارې د مرګ ګواښونه کړي دي. زیات شمېر کسان په دې باور دي په مخابرو او برېښنالیکونو باندې د حکومت د کلک څار له وجې زیات شمېر خلکو ته ممکن د موسوي او کروبي پیغامونه او په مظاهرې کې د ګډون بلنه ونه رسیږي. د بشري حقوقو فعالان وای د تهران د ایوان زندان بندیانو خپل کورنۍ ته ویلي چې د تحقیقاتو په جریان کې شکنجه شوي او ناوړه چل چلند ورسره شوی دی. د ایران مشهور فلم جوړونکی جعفر پناهی چې مهمه جایزه هم ګټلې ده د تیر مارچ له میاشتې راهیسې د تهران ایوان زندان کې بندي دی. د خپل کورنۍ ته یو لیک استوله او په کې لیکلي چې د زندان چارواکو د او نور بندیان د شپې په سړې هوا کې بهر لوڅ لغړ درولې دي. پناهی دا هم ویلي چې چارواکو ورته د تحقیقاتو په جریان کې ګواښ کړی چې کورنۍ به هم ونیسي او ځوانه لور به د خطرناکو جنایي بندیانو په زندان کې واچوي. له ټکونو او نیونو څخه داسې بریښي چې د ایران اسلامي رژیم به یوه ورځ موسوي او کروبي هم بندیان کړي. دا بیره او اندېښنه هغه مهال زیاته شوه چې د ایوان د زندان عمومي څارنوال جعفر دولت آبادي وویل موسوي ممکن ونیول شي او دا ځکه چې دی د سیاسي مخالفانو اعدام غندي. د موسوي د نیولو د اندېښنې اندازه د ده په کمپیوټري پاڼه کې د یو اعلان له خپرېدو څخه هم لګېدای شي. په پاڼه کې ویل شوي د موسوي یو سابقه دار ساتونکی احمد یزدانفر چې له 1980 کال راهیسې، یعنې له هغه وخته چې موسوي د ایران صدراعظم و، د ده ساتنې کوله اسلامي رژیم ونیوه. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د ایران اسلامي رژیم د موسوي او کروبي نږدې همکاران او مهم ملګري نیولي او دوی په تدریجي ډول د انزوا حالت ته کړي دي. دا مهال د دوی نیولو ته ممکن زیات ضرورت هم نه وي. په عین حال کې د دوو مشرانو د خپل سیاسي حریف د ماتولو د مبارزې په څنګ کې په وار وار له اسلامي نظام سره خپل وفاداري تکرار کړې ده. یو امریکایي خبریال سټیفن کینزر چې څه موده وړاندې ایران ته سفر کړی وای زیات شمېر خلکو ورته ویلي چې د محمود احمد نژاد تر مشرتابه لاندې د دوی د ژوند شرایط ښه شوي دي. دا نظرونه د هغو راپورونو مخالف دي چې وایي په ایران کې زیات خلک بې روزګاره دي او پولی تورم مخ په زیاتېدو ده. د فرانسې د اقتصاد په پوهنتون کې استاد جمشید اسدی وای د احمد نژاد هلې ځلې د اوږدې مودې لپاره بری نشي ګڼل کېدی او د اسلامي رژیم په 1.5 کلن تاریخ کې تر ټولو ناوړه اقتصادی حالت رامنځته کړی دی. دی وای
هی هاز ډیسټریبیوټډ سم مانی ټوورډ سم پیپل اند دی ار ساتیسفاید.
احمد نژاد په ځینو خلکو د تیلو پیسې ویشلي او هغوی راضي کړی دي. دا د اقتصادي فعالیت یو متحرک عملیه نه ده، په دې معنی چې دغو کسانو ته نوي کارونه نه دي مندل شوي، بلکې د پیسو نوي منابع ورته برابر شوي او دوی خوښ دي. مخکې د تیلو بیې جګوي او رژیم ته زیاتې پیسې په لاس ورتللې، خو دا چې د تیلو بیې رالوېدلې نو رژیم هغه پخواني منابع په واک نه لري.
Have that revenue anymore.
پلندن کې د عربو او ایران د چرنیز مرکز چړونکې مهرداد خونسری وای دا شبری خچې د اوس لپاره د اسلامي رژیم د اختناق پالیسي کار ورکوي، خو د رژیم پای په نازکه اقتصاد تکې دي او د تیر جون د میاشتې انتخاباتو څخه وروسته حالت هم د اندېښنې وړ دی.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو زما سلیم احمد صلیح سلامونه ومني. پوسنی پروگرام کې د سولې ملي مشورتي جرګې د هڅو او پرمختګ حال اخلو. بیا به د پوهنې یا معرفت په برخه کې د اوریدونکو شکایتونه او د پوهنې وزارت د ویان نظر راوخلو.
کله چې مندوسی ان شاء الله په غزنی کې به په مقر کې پرې منځو کې به نوې کونځي او پیژات باندې کار پوري شي.
تاسو ځین نور پیغامونه هم په پروگرام کې ځای سیوي ک په پروگرام کې تر پای پاتې شوي اوریدل. په همدې اونۍ کې به مو له رسنیو څخه اوریدلې وي چې د سولې ملي مشورتي جرګه د دویم ځل لپاره وځنډول شوه. د جرګې مسولین وایي دغه جرګه د دې لپاره وځنډول شوه چې ګډونوال یې له لرې پرتو سیمو راځي او تر هغو چې مرکز کابل ته رسیږي نو څه وخت ضرورت لري، او د دې ځنډ په موده کې به د جرګې مسولین خپل ځینې نور ابتدایي کارونه هم بشپړ کړي. په افغانستان کې مو د سولې د خبرو اترو او د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه تیر اونۍ د اوریدونکو ځینې پیغامونه ترلاسه کړي. دغه پیغامونه به په ګډه واورو.
عبدالسلام د بکوا ولسوالۍ څخه خبره کوم. توقوقو د کرزي صاحب څخه دا ده تر دې اخرني سفر وروسته چې واشنگتن ته یې کړی چې غربیانو ته دې قناعت ورکړي افغانستان کې یوازې د طالبانو د ټیټې رسمې کسانو سره خبره کول کومه نتیجه نه ورکوي او د مسلې حل روغ جوړه د مملکت په پته نه شي راتلای. که غواړي چې دایمي صلح ټینګه شي اول دې خپل دوو معینانو د روز جوړی خلاف دی د دغه خاطر استفاده مجبور کړل شي پس هغه دی د طالبانو مشرانو سره څول غوښتي.
یعنی خان د سر ولسوالۍ څخه تر څو چې د دې جرګې اختیار او خپلواک خلکو ته ورنکړی شي دا جرګه به د ناکامۍ سره مخامخ وي. جرګه باید خپلواکه پیشا تر تاثیراتو لاندې نه وي. د ټولو مصالحو ډلو سره باید د صلحې له لارې مساهمه وشي او د خلکو نظریات په دې کې راټول شي.
زه خدمت الله افغان د پکتیکا ولایت زما د افغانستان د اسلامي دولت نه دا غوښتنه ده. تاسو چا سره خبرې کوئ؟ ملا برادر همونی.
زه عبدالغفار رحماني تاسو سره د صبح سرحد خیبر پختونخوا د مردان نه په تماس کې زما کدي صاحب ته دا پیغام دی. طالبان افغانان دي او د افغانستان خلک چې کفره ټول هغه صلح غواړي. په دې اړه کې چې کوم د افغانستان جمهور رئیس او د افغانستان چې کوم د جمهور رئیس په کار کې چې تدا په امریکا د شوه او شمو اهدافو قرباني نشي د احرامي صلح نه غواړي. زموږ په تاسو دا خاص دی چې په کوم سره طالبان سره په نشه صلح وروغه کې
نن ما مداو ته خلک دې زره کښنه خبرې کوم. مشاله وړ جنگ نه وړ کلم کاغذ وړ ډیر مننه.
دا بستانه چې درګه چې دا ولایت والی صاحب خپل لپاره تاسو یې ودو ولسوالۍ خو ولسوالو کمانډان دا بس درګه دا د ملت څخه درد وخوري. دا خو ټول د کلدي صاحب نفر دی. البته دې درګه ته
په افغانستان کې مو د سولې لپاره د هلو ځلو او د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه د څو اوریدونکو پیغامونه واوریدل. په همدې اړه مې د سولې ملي مشورتي جرګې ویان ګلاغا احمدي وردګ پوښت چې د جرګې کارونه کوم ځای ته رسیدلي او دغه جرګه به تر کومه حده وکولی سي افغانستان ته سوله راولي.
سولې ملي مشورتي جرګې حتم شروع کړې دي او نو هدف یې همدغه دی چې افغانستان ته سراسري سوله راشي او موږ لمن یو لکه نور هیوادوال هیله و ارمان چې دی موږ هم د دوی د هیلو او ارمان سره همغږي شو او دې باندې متأثر یو چې خدای کول د سولې ملي مشورتي جرګه به
بل احمدی صاحب ځینې کسان چې اندېښنې لري په دغه ټلیفوني پیغامونو کې هم چې موږ سره غلي دي هغه د هغو کسانو په اړه دوی اندېښنې دي چې دغه جرګې کې ګډون کوي دی وایي چې زیاتره هغه کسان ټاکل کیږي چې د ولسوالانو والیانو او یا قمندانانو لخوا جرګې ته معرفي کیږي رښتینی استازي د خلکو هیر سوي دي د دې ستونزې د مخنیوي لپاره تاسو ته کړی دي
د لکبلاجی دوی سول دی ملی مشورتی جرګې د احزاب او د بهیر سره زیات علاقه مندي شي ډیر زیات حافظ شوی دی چې سول ملی مشورتی جرګې ته د خلکو حقیقي استاد لار و مومي له همدې کبل د سول د ملی مشورتی جرګې لیست چې دی هغه تر یو لسو مرحلو تیر شوی د دې کار څخه موخه یوازې هم دا ده چې موږ په دې وتوانی یو چې د سولې ملي مشورتي جرګې ته د خلکو استازي راوبولو تر کومه حده چې په دولتي چارواکو پورې اړه لري د سولې ملي مشورتي جرګې ته به کاملا د خلکو استازي راځي او دولتي چارواکو ته به اجازه نه وي چې هغوی د سولې ملي مشورتي جرګې کې د غړي په توګه باندې ګډون وکړي. که چېرې داسې مورد ثابت شي چې فلم کوم چارواکي د واسطه یا د خپلوي یا د نورو داسې لارو څخه کار اخیستی دی د سولې د ملي مشورتي جرګې کمیسیون او همدارنګه چارواکي به په دې هکله چټک غبرګون ښیي تر څو پورې د سولې ملي مشورتي جرګې ته حقیقي استازي لار ومومي.
دغه لیست چې تاسو ویل چې یوولسو مرحلو څخه تیر شوی دی دغه کسان چا ټاکلي دي په دغه لیست کې چې نمونه راغلي دي؟
دا کسان کاملا د خلکو د استازو خوا همغه دیارلس ګونې کټګورۍ چې مخکې اعلان شوې وې د هغوی د خوا څخه رامعرفي شوي دي او د خلکو د انتخاب او ټاکلو په نتیجه کې د سولې ملي مشورتي جرګې ته معرفي شوې.
خو ځینې کسان په لرو پرتو سیمو کې شکایت کوي چې د قومي مشرانو په نامه یوه ډله رامخته سوې ده چې هغه دولتي چارواکو سره ارتباطات لري خاصه ګټو دپاره له دولت سره ملګري سوي دي. دوی وایي چې هغه رښتینی استازي هیر دي. دې دپاره چې دغسې رښتینی استازي په دې جرګه کې ګډون وکوي او د خلکو هغه رښتینی غوښتنې له چارواکو سره مطرح کړي په دې برخه کې څه هڅې سوي دي؟
خو ته کومه ده چې د سولې ملي مشورتي جرګې په کمیسیون پورې اړه لري موږ زیاته هڅه کړې ده چې رښتیا هم د خلکو استازي جرګې ته لار ومومي او هغه څوک چې په رښتیا هم د خلکو استازي څوک کولی شي مخور وي مدیری وي مشر وي او د خلکو د استازي په توګه مطرح کیږي هغه خلک نو وګورو چې د دې لیست په نتیجه کې څوک جرګې ته راغلي دي. یعنې صحیح ده چې د موږ د هیوادوالو سره اندېښنې شته خو تر اوسه پورې هغه خلک لا د جرګې به هیڅ راغلي نه دي چې ټاکل شوی دي. نو موږ هیله من یو چې هغه خلک وي چې تر ډیره حده د خلکو د استازیتوب په ټول باندې پوره وخیشي.
په دې جرګې کې د طالبانو استازو ته د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی. تاسو فکر کوئ چې دغه جرګه به وکولی سي د دوی رضایت ترلاسه کړي یا د دوی په برخه کې چې کومه فیصله کیږي هغه به دوی ومني؟
بله دا جرګه خو لکه لمن څخه شمالي سولې ملي مشورتي جرګه ده او د دې جرګې په پایله کې به داسې میکانیزم جوړ شي چې له مخالفینو سره تفاهم زمینه برابره شي. نو دا به وروسته د سولې ملي مشورتي جرګې کار وي چې دوی به خپل آینده لومړیتوبونه او آینده ګامونه تشه ټاکي د هغه په رڼا کې انشاءالله ګامونه اخلي.
بل که چیرې مثلا په دې کې مشوره وسی چې هغه سره به څنګه تفاهم کیږي یا څنګه خبرې ترې به کیږي او که طالبان ونه مني نو بیا به څه کیږي؟
نو دا د افغانستان د حاکم ارګانون لوري وحسه ده او موږ په دې مطمئن یو چې جرګه لکه څنګه د افغانستان په تاریخ کې روڼ تاریخ لري او روڼ موقف او دریځ لري او مسایل ته د حل لارې پیدا کړې دي. موږ دا غنم یو چې د سولې ملي مشورتي جرګه به هم تفاوت ومنيږي چې اوسنیو له امنیتي حل لاره ومومي او داسې یو میکانیزم وټاکي چې هغه د خلای کول مخالفین ته هم د منلو وړ دي.
د سولې ملي مشورتي جرګې ویان ګلاغا احمدي وردګ و چې د دې جرګې په اړه را سره خبرې کولې. په یوې خبرتیا پسې ستاسو ځینې نور پیغامونه راخلو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
امریکایان ته هغه غلط معلومات هغه فات نو کیچه تعالی دی اصل موږ د مسول تشارادو څخه دا خواشه چې د سره جستان د امریکایان چې راځي په خلانه چې موږ سره دا خو په کومه موږ غوړم چې په اسلامي کې په زرګونه موږ سي دا اړو په بل وسه مخالفه د بل بشري فرقې کلام نه یو څنګه محمد په خپل سي له دا غوړم چې ولا اسلامي یو د ازادۍ د راځي فرقون څه څه به هغه متقان څخه چې دا خبرونه او دا واقعات افغانستان د مظلوم ملت په مظلوم او جهان وګړو ترسي زه دا غو ته خبره مننه کوم او صفات گزارو کوم د دې چې خدای تاسو په دې دنیا کې دنیا کې هم ترڅو ما پیغام سلامان او سلام هغه وکړل محترم ګلاب ته دې واقع عام د اسلام دی دا الله سینه نه شروع او چې ترڅو پرې وتاسي تو سلامان او سره دې موري جناب د افغانستان مظلوم ملت څو دې ټول شي سواره یا شي یا کینان په شهادت رسول کې او غردان مو دې استباع کړی موږ کدې بخښنه وسی دا مخنوي دې ورګي
زما پیدا نه اند کندان سفر کوم ما پیغام دا دی دا وش په کندهار کې کوم عملیات تل کیږي چې کنه کوم چې عملیات دې کیږي ولې ځکه چې کله نو تر فاصله چې د کامل کام چې کیږي دې او یا په یو ځای کې کلی سره او نو دا د پانانې احساسات مرم را پاریږي.
زما ورس دولت صاحب ته دا پیغام دی موږ د شاول کوټ بارزي ساده ور څخه ډېر ستړي یو. موږ په خپل منځ کې د سولې او ورورې لپاره مشر وټاکئ. د دې څخه په خپل سر باندې زین الله اخونزاده وټاکئ او زموږ کور په خارجانو ونهوه. دغه د احمد ولي کرزي کارونه دي. زموږ دغه پیغام دی عاجل نشر شي وصل.
محمد نائب کابل نه خبرونه کې مو اورید د امریکا متحده ایالاتو په سوالو کې د تیلو د خریدو پیښه شوې ده. د دې پیښې له امله د متحده ایالاتو خلکو ته صبر او اجر غواړم او زه له دوی سره د یو دوست په توګه په دې پیښه کې ځان شریک کړم.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غواړی اس
پر ځینو مسایلو مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. د غبرګولی یا جوزا درېمه چې د ښوونکي ورځ و په افغانستان کې هم په داسې حال کې ولمنځل سو چې په همدې ورستوي کې وسلولو د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د یو ښوونځي یولس زده کوونکي او ځینې ښوونکي بهرنیانو ته د جاسوسي په تور وژل. خو د پوهنې وزارت د یو زده کوونکي او دوو ښوونکو وژنه تایید کړه. په هر حال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اوریدونکو د پوهنې یا معرف په برخه کې ځینې ستونزې یادوي. په دې اړه به لومړی ځینې پیغامونه واورو بیا به د پوهنې وزارت نظر هم واورو.
زه رحمانی د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. زما کرزي صاحب ته دا پیغام دی چې د مکتبو څخه ولې نظامی اډې جوړې او په تیر وختو کې موږ تجربه کړې ده چې په مکتبو کې دوی نظامی اډې جوړې کړې وي او د انتخاباتو مثلا دغه کمپاینونه هلته شروع کړي وو. د دې وجه نه طالبان را ولاړ څه غزینې مکتبونه چې د دوی په نظر زیاتر حضور د نظامیانو هلته احساسېد هغوی دوی وسوځول یا خراب کړه. نو دا را روان ولسی جرګې انتخابات په مخ کې دي. نو موږ بیا د کرزي صاحب څخه دا امید دی چې بیا داسې نه کړي د دوی څخه نظامی اډې جوړې کړي چې اصلي عامل د مکتبو د سیزلو دوی خپل دي.
د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د پوهنې وزارت لوړو مقاماتو ته پیغام پریږدم. ټوله ولسوالۍ کې یوالې کده هغه هم لکشه ویل ده. د موږ د پوهنې وزارت له لوړو مقاماتو ته ویل ده د موږ د لیسې غم دی وخوري وسلام به سره.
زه محمد ابراهیم له غزنی ولایت ته مقر ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. د مقر ولسوالۍ مکتبونه نه دي په حاله او نه شفخانه شته. د پوهنې له وزیر نه مې دا درخواست چې مقر ولسوالۍ ته توجه وکړي.
زه پزن نبی بسمیل دی پکتیا ولایت د زیاریو ولسوالۍ د میخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما د حاضرې محترم حامد کرزي ته اعتراض دی چې ته د معلمانو د ماشونو په هکله خبره کوې. د معلمانو ماشونه باید لوړ شي. د ستا خبره هېڅوک نه عملي کوي. ووایه ګرم ته او ته وزیر معارف دی. د معلم ام نه خوري. ولې که ته نن د افغانستان ولسمشر دی د چا په سر دی او که وزیر معارف دی د چا په سر دی. نو د همدا خوار معلم په سر څوک د بچهان څوک وزیران د معلم په دومره خدمت کې هېڅوک غم نه خوري.
زه عبدالحکام د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د پړوی د کلي اوسېدونکی یم. زما د وزارت معارف څخه دا درخواست ده چې دوی په افغانستان کې ډېر زیات د پوهنتونونه او تعلیمي مرکزونه جوړ کړي ځکه چې د کانکور په نتایجو کې چې هلکان امتحان ورکړي نو د کانکور په نتایجو کې اکثره تکړه تکړه لایک هلکان پاتې کېږي. د دې علت اکثره وخت دی چې افغانستان کې تعلیمي زمینه نه برابره هغه تعداد چې دوی کوم پوهنتون ته اړتیا هغه پوره شي نور تکړه تکړه هلکان یې هغې نتایج نمرې ښي د کامیابېدلو ته رسېدلي نمرې.
زه د پکتیکا ولایت د سوځېل ولسوالۍ چې ترغېږم. زما له راډیو چې واورېدل چې د پکتیکا ولایت د پوهنې رئیس یې نیولی دی څارنوال. دغه رئیس زموږ د 1980 کال د پوځي میاشتې مارچ تر اوسه پورې خوړلی ده او موږ ته یې نه ده راکړی.
زه د چربونه ګلوزلاندې او د رحمت آباد کلي تش د شکایت لرم. دغه سرمعلم سر دغه مکتب کې توجه نهسته. دغه د سم الفان دي او هیڅ رقم پوښتنه نهسته. زه خپل نوم نه ځلې مشته کولی. شکایت لرم چې دغه سرمعلم او په دغو باندې یو تایید ولګي یو پوښتنه ځینې وکړي چې څه کوي او څه ورځې په لارې باز د خدای په امان.
دا اوریدونکو د دغو شکایتونو په اړه مې د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس او ویان محمد آصف ننګ وموند. که څه هم نوموړی د ناروغۍ پر بستر پروت و بیا هم مرکې ته حاضر سو. په پیل کې مې له ښاغلي ننګ څخه وپوښتل چې د غزنی څو اوسیدونکي په خپله سیمه کې د ښوونځیو له کموالي او نشتوالي شکایت کوي په خاص ډول په مقر ولسوالۍ کې.
تقریبا په غزنی ولایت کې موږ په لیسې په کافي اندازه یعنی لرو. اما د موقعیت لپاره ځینې سیمې اسکان پکې ډېر سوی ده یعنی په طبیعي توګه مثلا داسې ډېر نفوس پکې پراخ سوی ده چې دغه غوښتنه د نفوس په تناسب باندې چې دوی ډېر سوي دي د لیسې غوښتنه دا تر کار لاندې دي. البته یوازې په مقر کې نه په غزني کې بلکې په ډېرو نورو ولایتونو کې هم همداسې ده. په دې روان 1979 کال کې موږ د ارتفاع د متوسطو لیسو ته په کافي اندازه وکړه او یو څه نور هم په وړاندیزونو کې پراته دي چې کیدای شي له ډېر دوه درې مجلسونو غور نه وروسته هغه هم منظور شي. کله چې منظور شي انشاءالله په غزني کې به او په مقر کې په دې منطقو کې به د نوي ښوونځیو په ایجاد باندې کار پورې شي. تاسو له غزني نه د اندړو د باغز او د ناوې همداسې د خواجه عمري سیمې ناور دا څلور پنځه سیمو کې په قرباغ او مخور کې هم البته په ګیلان کې هم د ارتقایي لیسو ته د ارتقا غوښتنه شوې ده چې موږ یې اجراات کې کړي. هم د تاسیس د لیسې چې بیا تاسیس شي هم تر غور لاندې ده خو معلومه نه ده چې آیا څه کال په دې بودیجوي امکانات کې دا کار ممکنه ده. یعنې اول باید لیسه ایجاد نه شي. اول باید ابتدایي بیا متوسطه سی بیا لیسه سی داشي.
که چیرې په دغو سیمو کې خلک په خپلو هڅو سره غواړي چې دغه لومړني منځني ښوونځي فعال کړي په خپلو کورونو کې وزارت له غوښتنې سره څه مرسته کولای شي؟
موږ دوه درې قسمه ښوونځي داسې لرو یعنی مثلا موږ سی بي اس لرو دغه سیمه ایز یا کلیوال مکتبونه هغه کې چې موږ سره مؤسسات همکاري کوي هغه د ابتدایي دورې لپاره سل اول تر شپږمه. اما بیا په لوړو صنفو کې باید مکتب وي حاضري وي نظام وي میکانیزم وي دا هم ممکنه ده. اما معنی نه لري چې په یو ځای کې کتانیر وجود ونه لري چې په یو کلا کې یا په جومات کې یا په یو سان کې یا په یو حال کې موږ د ښوونځي تاسیس ومنو بیا دوی کولی شي چې په کور کې په کلا کې پار جای کې ترنه استفاده وکړي. مهمه دا ده چې دا منظور شي دا مکتب تاسیس
یا د مکتب رجستریشن تر سره شي.
د پکتیا ځاځیاریوب ولسوالۍ څخه دغه ورځ د پکتیکا څخه اوریدونکو زنګونه وهلي دي. دوی چې د معلمینو معاشونه نه دي زیات شوي. د پکتیکا یو اوریدونکو ویلي دي چې د پوهنې رئیس لوی څارنوالي نیولې دي او د دوی معاشونه پاتې دي او برخلیک هم نه دي معلوم. په دې برخه کې وزارت څه اقدامات کړي دي یا څه په پام کې لري؟
په پکتیکا کې خو تحقیق څارنوالي روان ده. له څو مدیرانو نه کېدای شي رئیس هم خونه کې شامل یا منه وایي. حالت مونږ لګلې ده چې د اصلاحي دلیل لري کامیاب شوی ده. تازه تللی ده، یعنی ډېر کم وخت کېږي چې یوه هفته دوه هفتې کېږي. په معاشاتو کې هم تېر کال غبن شوی و، ځکه د پکتیکا قضیه یوه بېله قضیه ده. د روان کال لپاره د حمل د میاشتې د وریدې میاشتې معاشات پاتې دي. دا یو ځای ورکول کېږي انشاءالله د ثور له میاشت سره، ځکه چې بودیجه د ثور په لسمه او دولسمه او دیارلسم تر پنځلسم پورې بودیجه تصویب شوه او مراحل د تخصیصاتو د وزارت مالیې څخه په اتلسم د ثور اجرا شول. نو لږ وخت نیسي انشاءالله. بغاول د کال کې لږ مشکله وي معمولا، اما دا ځل معمولا دا مذرت لږ په دې وسو چې بودیجه ناوخته تصویب شوه او بودیجه تصویب نه شي خو اجرا نه کېږي، نو وزارتونه مجبور دي چې انتظار وباسي. په هر حال دا معاشات تخصیصات اوس اجرا شوي دي، تر ډېره حده په دې ورځو کې به معاشات هم جاري.
بل تیر اونیم ول فرا ولایت څخه رپورت درلود چې یو شمیر شونکو اعتراض کړی وو د پوهنې وزارت باندې. انتقادونه هم درلودل چې دی ویل دوی سره د مزکو د ویش ژمنه سوي و چې یو یو نمبر مزکه به ورکول کیږي، خو په دې برخه کې څه عملی اقدامات نه دي سوي.
د دې معلم دی ورځ په مناسبت باندې موږ د ټولر وزارت تلور سوا ډیرش نمبر اعلان وکړو چې دا به څو کال په دوله ولایتونو کې چې فرا هم پکې شامل ده په دې کې ویشل کیږي. ځینې ولایتونه داسې دي چې په هغوی کې د انکشاف شهري لخوا د ښار د تاسیس برنامه تکمیله شوي نه ده، یا د ښاري خدماتو نقشه پکې تکمیله شوي نه ده، نو ځکه بالفعل توزیع د نمراتو نه ترسره کیږي. اما په سندونو کې، په ابتدایي سندونو کې د ځمکې د ویش هغه موږ کولای شو چې هغه ښوونکي چې مستحق دي او د اتحادیې لخوا د ځمکو د ویش د لایحې له مخې مستحق بلل کېږي هغوی ته موږ ځمکې ورکو، اما بیا به په کاغذ کې پاتې تر څو پرې چې شهري پلان پکې تکمیل شي.
د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس اویان محمد آصف ننګ و چې د اوریدونکو د ټلیفوني پیغامونو په ځواب کې خبرې کولې. اوسنی پروګرام د پای شي بوته نږدې سوی. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم.